द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشه خدمانو اوریدونکو او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د پنځمبه یا زیارت ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې ده د مهال په پښتونخوا کې د مازیګر شپاک په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار ته وجېدي ستاسو قربانیو ز منزه شهید
او ز بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د وجل سوی پاکستانی پولیس افسر طاهر داوډ مسخ سوی مړی نن د پاکستانی چارواکو په لاسو د هغه خپلوانو ته په تور خم کې وسپارل سو
نن په خیبر پختونخوا بلوچستان په یو شمیر خارونو او اسلام آباد کې د پختون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په وینا پولیس افسر طاهر داوړ د ورژنې پر ضد مظاهره شوې دي
د سعودي څارنوالانو نن ویلي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې د شکیلو کسانو لپاره د تیزندۍ سزا غواړي
سرټکی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکو وی او ای ډیوا ته وویل د وژل سوي پولیس افسر طاهر داوړ مړی په تورخم کې د هغه خپلوانو ته سپارل سوی دی د پاکستان حکومتي چارواکو د وی او ای ډیوا خبريال ته ویلي د طاهر داوړ د مړی د سپارلو په وخت موجودو خلکو احتجاجي نارې وهلې خبريال وویل چې زیات خلک تورخم ته د طاهر داوړ د مړی ترلاسه کولو ته نور پرېښودل سوي د طاهر داوړ د مړی ترلاسه کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران او د پاکستان د کورنیو چارو نائب وزیر شهریار اپریدی هم ورغلی وو
بلې لوري ته د پاکستان په ګڼ شمیر ښارونو کې دا مهال د اس پی طاهر داوړ د وژنې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه روان دي او پکې په زرګونو پښتانه راغونډ شوي دي دا غونه چې تاسو واوریدل د وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له خوا د اس پی طاهر داوړ د وژنې پر ضد احتجاجونه دوام لري
د برتانی وزیر اعظم تریسا می په داسې وخت کې چې پر خپل پارلمان له یورپی اتحادیې څخه د وتلو ټینګار کړی نن د پنځشنبه په ورځ وزیرانو ډامینیک کراب او استور مکوی استعفا ورکړې ده ښاغلی راب تر استعفا وروسته په یو بیان کې له یورپی اتحاد له وتلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي دا ورته سم کار نه ښکاري چې له یورپی اتحاد څخه د وتلو په برخه کې د وړاندیزو شرایطو ملاتړ وکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار بختور شاه څخه اورو چې همدا غړی په سټوډیو کې دی
د یورپی یونین نه د وتلو لپاره د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می سیکرټری ډامینیک راب په هغه لوزنامه نیوکه وکړي چې وزیر اعظم تریسا می د پارلیمان نه د منځورولو هڅه کوي هغه لراب ویلي دغه لوزنامه په برتانیې د یورپی یونین نه بیل خوکړي خو په خپل پلو به اختیارونه لري د نوموړي اشاره د برتانیې د ولقیلاندې آیرلند او د یورپی یونین د ولقیلاندې بخنه غواړم د نوموړي اشاره د برتانیې د ولقی لاندې شمالي آیرلند او د یورپی یونین د ولقی لاندې آیرلند ترمنځ د غړي پولي په لور و چې برتانیې غوښتل دغه پوله وتړي خو یورپ داسې کول نه غواړي د بریگزټ لپاره د برتانیې سیکرټری ډامینیک راب د استعفا سره د ډالر په مقابله کې د برتانیې د پوند ارزښت هم کم شوې ده وزیر اعظم تریسا می د یورپی یونین نه د وتلو لپاره خپل مجوزه لوزنامه ستایلې ده او ویلی دی د سره به برتانیا په خپل پولو ډیر اختیار لري او ولسته به ډیر امنیت او د روزګارونو ډیر موقع په لاس ورشي خو د مخالفه لیبر پارټی مشر جریمی کورباین دغه لوزنامه د برتانیې لپاره یو ناکامه او زیانمنه پریکړه بللې ده
پاکستانی پوز د پولیس افسر طاهر داوړ وژنه په کلکه غندلې، خو د هغه د مړی د ځنډېدو له امله یې په افغان حکومت د هغه په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې کړی دی. د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور نن ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د طاهر داوړ د وژنې او د هغه د مړی ځنډېدلو پوښتنې راپورته کړي چې وایي د هغه په وژلو کې تر یوې ترهګرې ډلې زیات د افغان حکومت او سرچینو لاس ښکاري. افغان حکومت د پاکستانی پوز د دغو تورونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. بل لور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د وژل شوي پولیس افسر د معاملې څارنه په خپله کوي، او د پښتونخوا حکومت ته یې ویلي چې د داوړ د وژنې د پلټونو په لړ کې د اسلام آباد له پولیسو سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د هیواد د کورنیو چارو وزیر شهریار اپریدي پارلمان ته باور ورکړی چې د طاهر داوړ وژونکي که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې منطقي انجام ته به ورسوي. شهریار اپریدي د طاهر داوړ د وژنې د خبر تر خپرېدو وروسته پاکستاني رسنیو ته ویلي وو چې دا حساسه معامله ده او دا باندې خبرې نشي کولای.
همداراز د ننګرهار مرکز جلال آباد کې قومي مشرانو نن د زیارت په ورځ په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د پښتون پولیس افسر مړی به د پاکستان قونسلګری یا دغه هیواد حکومتي یا امنیتي ادارو ته نه ورسپاري. د پیښور د پولیسو یو مشر تیره میاشت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې ورک او دوه ورځې مخکې مړی د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې یو سیمه کې وموندل شو. بلې لورې ته د فراه ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي، چې له امله یې د بالابلوک ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون 40 ملي پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت عامر سمونوال سید عبدالله اندرابی امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغې پیښې په اړه تیره شپه وسلوالو طالبانو د بالابلوک او پشتکو په ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونه بریدونه وکړه، چې دغه ډله ییز برید کې 2 ساعته یې دوام درلود او د خاک سفید د ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون د پولیسو 20 سرتیري پکې وژل شوي دي. هغه وویل چې د دغه برید وروسته د دغه کنډک 12 سرتیری لا درکه شوي هم دي.
پولیس مشر طاهر داوړ د د وژنې خبر وړم ورځ خپور شوی وو او ټاکل شوی و چې مړی پرون پاکستان ته وسپارل شي. پاکستان له افغان حکومت له لوري پاکستان ته د مړی په سپارلو کې پر ځنډ افغانستان ته سخت احتجاج کړی، او په اسلام آباد کې افغان ناظم العمر په دویم ځل د احتجاج په توګه خارجه دفتر ته وربللی دی. بل لور ته نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په سوونو قومي مشرانو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې د طاهر داوړ مړی دی د پاکستان دولت ته د سپارلو پر ځای د وزیرستان قومونو ته وسپاري. په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته په وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر محمد فیصل نن ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې چې د طاهر داوړ مړی باید سمدستي په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته ولېږل شي.
بلې لورې ته د اور وژنې عملې لا هم د کالیفورنیا ایالت په شمالي ساحو کې د مخ پراخیدونکي اور مخنیوي ته دوام ورکړی دی. تر اوسه د 45 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. له اور لګېدلې له کبله د یو ښار تر اوسه 20,000 خلک اغېزمنه شوي دي. په دې اور کې تر اوسه تر 0 کیلومتره هم زیاته ساحه سوځېدلې ده او په 100,000 خلک بې ځایه شوي دي. د کالیفورنیا والي جیرین براون بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د فدرال حکومت نه د بیړنیو مرسته غوښتنه لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د مذهب د سپکاوي په تور تورونه آسیا بیبي د سپریم کورټ په امر لبنده خوشي سوي، خو د هغې پر مقدمه د بیا کتنې د درخواست له امله هغه له هیواد بهر نه ستلای. خو د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي آسیا بیبي یوه آزاده وګړې ده او د پاکستان د قانون له مخې هیڅوک له سفره نه شي راګرځولی. له خبریالانو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر قریشی ویلي آسیا بیبي تر اوسه هم په پاکستان کې ده، د مقدمې د بیا کتنې اورېدنه روانه ده، نو هغه څنګه کولی له هیواد ووزي؟ ښاغلي قریشي دا خبرې د هغو ګنګسو په غبرګون کې کړې چې وایي آسیا بیبي له پاکستانه کوم بل یورپي هیواد ته تللې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. په خبرونو کې مو واورېدل چې د پولیس مشر طاهر داوړ مړی له اوسه څو شېبې وړاندې په تورخم کې پاکستاني چارواکو او د طاهر داوړ د کورنۍ کسانو ته سپارل شوی دی. زموږ خبریال مدثر شاه هم دا ګړۍ له پېښور را سره د ټلیفون په کرښه دی، له ده به تازه معلومات واخلو. مدثر شاه صاحب په خیر راغلاست.
ډیره مننه بارکوال صاحب، عزتمن شي.
که دا راته وایس چې د طاهر داوړ مړی وای په تورخم کې د کورنۍ ته سپارل شوی دی، نو په دې اړه که څه تازه جزئیات را سره شریک کړئ.
جی بالکل بارکوال صاحب، داسې ده چې دا نن د ورځې داسې دولسو بجو شاوخوا کې دلته کې چې کوم پښتانه مشران دي د دغه سیمې او د داوړ کورنۍ غړي چې کوم هغه نن دلته کې جرګه وکړه په حیات آباد کې، او یو پروګرام یې جوړ کړ چې موږ څنګه تورخم ته لاړ شو، په هغې خبرې وکړې چې څنګه به دا مړی موږ هلته نه د هغه ځای د مشرانو به څنګه راخلو. خو بیا په دې کې داسې دولس نیمې بجې د پولیسو چارواکي هم راغلل، لاغې ورته وې چې موږ ته داسې نیم ساعت پورې وخت راکړي چې ځکه چې د پولیسو جرنیل چې کوم دی هغه یو داسې کوشش کوي چې هلیکاپټر ترلاسه کړي او هغه تورخم ته ولېږي او بیا په هلیکاپټر کې واپس دغه مړی پېښور ته راوړي. نو خو په دې کې تقریبا داسې یوه ګنټه نوره تېره شوه، خو څه جواب د هغې نه نو دغه مشران چې کوم د پښتانه مشران دوی په خپل سر باندې روان شو تورخم طرف ته لاړل. بیا د هلته نه خبرونه راغلل چې دوی نه پرېښودل، د لواړګي نه مخکې یو ځای راځي دغه دا کې یو چیک پوسټر د هغې نه مخکې نه پرېښودل. خو بهرحال بیا یو شمېر دغه مشران ورلل د هلته کې په تورخم پوله باندې د طاهر داوړ مړی ترلاسه کړو. بیا چې واپس دی راتلل نو د دوی پروګرام دا و چې مړی به دی د روډ په لاره باندې په ایمبولینس کې تر پېښوره پورې رسي، خو دغه ځای کې چې کوم چارواکي موجود وو هغوی ورته وی چې مړی باید موږ په هلیکاپټر کې یوسو. اوس صورت حال دا دی چې مړی د لنډی کوتل نه د لواړګي نه را روان شوی دی او په هلیکاپټر کې، او هغه کوم په ګاډو کې چې کوم کسان تللي وو هغوی هم واپس روان شوی دی. او موږ دلته کې موجود دی په حیات آباد کې وینم چې اوس هغه خلک په کلار کلار باندې دا دی پر رسیدو دي. او ټاکل شوی داسې ده چې په 8 بجې اوس داسې 2 ساعته پس 8 بجې به په پولیس لاین کې جنازه کیږي، او امکان لري چې په دې کې د خیبر پختونخوا د حکومت اعلی چارواکي دغه شان د پولیسو افسران په دې کې ګډون وکړي. بیا دلته کې اوس لږ شېبه وړاندې اعلان وشو چې دلته کې په حیات آباد کې به هم جنازه کیږي، او ټایم ورته کې خودله دی، وخت ورته یې خودله دی 10 بجې. نو د دې نه پس دا جنازه چې وشي دلته کې 10 بجې، نو بیا هم دلته کې په حیات آباد کې فیز 1 کې یو ادیره ده، په هغې کې به خاورو ته سپارل کیږي.
په رپورټونو کې داسې راغلي وو چې د طاهر داوړ کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د مړي طبي معاینات یا پوسټ مارټم دی وسی، نو آیا دا به هم کیږي که څنګه؟
نو په دې کې خو مونږ چې دلته کې څومره د کورنۍ غړي دي دا خبره خو نه دا اورېدلې، او پر روانو خبرونو کې به خپل اوریدونکو ته وایو چې آیا د حقیقتا داسې کومه غوښتنه کړې ده او که نه ده کړې. خو داسې تر اوسه پورې لا مونږ ته یا مطبوعاتو ته داسې خبره نه ده شوې.
ډېره مننه مدثر شاه صاحب.
مننه، عزتمن شي.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا رادیو خبری خپرونې برخه ته غواږی یاست، او د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه دغه خپرونه دوام لري. موږ به نن تاسو سره د پولیس افسر طاهر داور د وژنې په حق لا په هیواد کې د مظاهرو او د دې ترڅنګ د نور مراسمو د جنازه او د نور سره وروستي تفصيلات دي تاسو سره وار په وار په خبرونه کې شامل وو. د محل زموږ سره د تورخم څخه د دیوا خبريال ابراهيم شینواري صاحب په خبرونه کې ملګری شوې دي. هغه یې ترکلې وایو او وروستي تفصيلات رینه اخلو. ستړي مشي او په خیر راغلی شینواري صاحب. شینواری صاحب، که تاسو د پولیس افسر طاهر داوړ د وروستي معلومات زموږ سره شریک کړئ چې په تورخم کې نن ټوله ورځ څه وشول، د هغه مړی چا ته وسپارلو، په دغه پښتنو کې چې ورغلي وه څوک څوک شامل وه، او داسې نور تفصیلات د اوریدونکو سره شامل کړئ.
درې ورځې د اوږد انتظار نه پس نن بالاخر د پاکستان د پولیسو چارواکي انتظار نه پس نن دلته وسپارل شو. په دغه محل باندې د توخم په خپله باندې ډېر سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شو. که څه هم د ګزبندۍ یا د کرفیو اعلان په رسمي توګه نه و شوی، خو دغلته د پولي خوا ته عامو خلکو ته د وتلو ته اجازه نه شو ورکولی. نن په دغه پوله باندې د ځایي تاسوسانو هم کار بندیزونه، دغې وجې نه هم هلته بېخي کاروبار یا روزګار چې په ټپو ولاړ وو. تقریبا 4:30 بجو باندې نن د پاکستان د وخت مطابق 4:30 بجو باندې د ایس پی مړی چې دی هغه تابوت چې دی هغه تورخم ته راورسېد. د پاکستان له اړخه دغلته د کورنیو چارو مرکزي وزیر شهریار افریدی ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت په استازیتوب باندې لکه شوکت یوسفزی ورغلی وو. خپله د خیبر دلی ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر هلته موجود وو. او بیا د وزیرستان د سیمې محسن داور چې کوم د قانون اسمبلی غړی دی هغه هلته موجود وو، او د صوبائی حکومت استازی یا ویان اجمل وزیر هم په دغه مقام موجود وو. دغلته داسې معلومات ترلاسه شول چې د دغې مړی ترلاسه کولو په هکله په اړه باندې د محسن داور، اجمل وزیر او د شهریار اپیزي ترمنځ تندې ترخی خبرې هم شوې وې. محسن داور او اجمل وزیر خواهشمنه وو چې دغه د اس پی طاهر مړی چې دی هغه د دغه کورنۍ او د داور قوم او د نور د قومونو کومه جرګه را روانه وه، غونډه را روانه وه، د پېښور نه باید هغوی ته وسپارل شي. خو موږ ته چې کوم معلومات ترلاسه شوي د پېښور حیات آباد نه، د طاهر اس پی د خیبخلي کوم د قوم چې کومه جرګه یا ډله اول نیکوتل تله او بیا تورخم ته تلو تابعه کړې وه، هغه د جمرور نه وړاندې په بګیاړي چک پوسټ باندې اشاره کړی شوې وه، او هغوی له بیا هلته مخکې وړاندې تلو اجازه نه وه کړی شوې، او د دې وجې نه هغوی تورخم ته ونه رسېدل. بیا په دغه محل چې دغه محسن داور او اجمل وزیر او د شریعت ترمنځ دغه ترخې توندې خبرې منځ ته راغلې. خو بالاخر دغه دی باندې موجود د پولي چارواکو په خوښۍ باندې محسن داور او اجمل وزیر د افغانستان اړخ ته د تورخم پولي چې کوم د پولیسو کمپاؤنډ دی یا هلته چې کوم د یو میدانې د هغې ته ورغلل، او دغه ځای نه دغه مړی هغوی ترلاسه کړ. دلته هم معلومات ترلاسه شول چې په دغه مهال چې کوم کله دوی افغانستان اړخ ته پیدل ورغله، نو دوی د لر او بر او افغان شعارونه هم ورکول. په دغه مهال چې کله دغه مړی د پاکستان اړخ ته راوستل شو، نو د پولي خوا سره ډېر زیات بیروبار وو، ډېر خلک را جمع شوو. ځینې لنډې غونډې ویډیوګانې هم ما ته ترلاسه راغلې وې. اوس ډېر نږدې وختونه چې په هغې کې موږ وکتل چې د پولي سره نږدې چې کوم د خاصدار ځواکونه دي، د لیډي ځواکونه دي، د ملیشو ځواکونه دي، هغه هم په ګڼه شمېره کې دلته ولاړ وو، او هغوی ډېر په اوتر حالت کې لیدلی شي، او بیا چیرې سوري هم پکې والی شي، یو بل ته احکامات هم ورکولی شي. خو لنډه دا چې دغه ډېډ باډي چې وه یا دا مړی چې وو، دغه تورخم په پوله باندې د محسن داور او اجمل وزیر په لاس ترلاسه کېدو نه پس په امبولانس کې تر لنډې کوتله پورې راوړی شو. لنډې کوتل کې هغې ته د هلیکاپټر بندوبست شوی وو. لنډې کوتل او د تورخم په پوله په منځ کې هم چې کومه د 1 کیلومتر لاره وه، په دغه مهال په هغې وخت کې عام سیاست بالکل تړلی شوی وو. ایف سی هم ځای پر ځای کړی شوی وو، خاصدارو د لوی ځواکونه هم ځای پر ځای کړی شوي وو، او هېچا له په دغه سړک باندې تلو اجازه نه شوه ورکولی. لنډې کوتل کې دغه مړی چې وو چې کوم د فوجي چوڼۍ دی یا کیمپ دی، هلته نه بیا په هلیکاپټر کې د خبر خبر شو.
ستاسو خل ډیره مننه کوم چې دغه وروستي تفصيلات مو د تورخم په اړوند چې هلته مراسم وو او نن ستر سره شول دغه ټول د اوریدونکو سره شریک کړل په خبرونه کې. ستاسو خبیا هم مننه کوم. د دیوا قدرمنو اوریدونکو زموږ سره په خبرونه کې ملګری اوسې. موږ ستاسو لپاره د پښتونخوا او د بلوچستان په یو شمیر خارونو کې چې کوم احتجاجونه د محل د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم له خوا د پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې پر ضد روان دي، د هغې راپورونه به هم وړاندې کوو، د خلکو غبرګون او غږونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملګری
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا او بلوچستان په شمول د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د پولیس مشر طاهر داوړ د وژنې په ضد احتجاجونه کړي او د وژنې ذمواري د پاکستان پر ریاست راچولې ده. د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنۍ هم دا غړي د ټلیفون په کرښه را سره ملګری دی. له دبه د دغو احتجاجونو په اړه نور تفصيلات واخلو. عدنان بیټنۍ په خیر راغلاس.
مهرباني میخیل صاحب،
که دا راته وایي چې نن په کومو شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجونه شوي دي؟
مهرباني، چې کوم دی پولیسو ستر افسر طاهر خان دا وړ دوه اونۍ وړاندې له اسلام آباد نه بېدره شوی او بیا د هغه مړی چې دی د افغانستان کومې سیمې نه ترلاسه شوی دی. تر هغې وروسته تېره ورځ منظور پښتون په ټول پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی وو او د هغه له رخ سره سم برابر نن د پاکستان مرزي تر شلو نه زیاتو په ښارونو کې چې دی دغه احتجاجونه ریکارډ شوي دي. په دغه ښارونو کې چې کوم د پاکستان غړغړ ښارونه دي، هغه کوټه، دغه کراچۍ، پلازمینه اسلام آباد، پېښور او دغه وزیرستان او نور چې کوم تر تداو د علاقې دي، په دې ټولو علاقو کې چې دي تقریبا احتجاجونه ریکارډ شوي دي. په ځینې ښارونو کې دغه سلسله سر ته ورسېده او په ځینو کې لا دغه احتجاجونه روان دي. خو زه به تاسو ته ووایم چې په دغه احتجاجونو کې په سلګاو شمېره باندې سیمه ییزو خلکو برخې اخیستې او دغه غونډې جوړولې او دوی ته خپلې ویناګانې کولې. خو دغو ویناګانو پر مهال په حکومتي چارواکي چې دي هغې په پالیسۍ باندې او دغه سې د پښتون افسر بېدرکۍ باندې سختې نیوکې کولې او ویلې چې اسلام آباد کوم چې پاکستان تر ټولو پرامن ښار شمارل کېږي، په هغې کې یو پښتون افسر بېدرکه کېدل او بیا هغه افغانستان ته وړل دغه یو شمېر پښتون راپورته کوي. او دای هم وای چې طاهر داوړ هغه پښتون ځوان پولیس افسر وو چې د شتګرګي په خلاف باندې زیاته مبارزه او په تیر شي وختونو کې هم کله چې طاهر داوړ په زیاته مسلې وي کله چې د اوسلوالو څخه ځاونه په حکومتي کچه وي طاهر داوړ دې زیاته اور مخه مخ کولای. بیا په دې باندې هم سخت دی وکیل لرل چې دوا اونې مخته د بدرکه شوی خو د پاکستان مطبوعاتو کې او د پاکستان چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغه باندې د بدرکه کېدو لپاره هیڅ ژغ یا کوم مبارزه مخ ته نه راتله. زه به تاسو دا ووایم چې دلته نن په جنوبي وزیرستان واڼه کې یوه لویه چې کومه غونډه راجمع شوې وه، په دې کې په سلګاو شمېره خلک راجمع شوي وو او دې غونډې ته د قومي پارلمان غړی او دغسې د پی ټی ایم چې کوم مخکښ دی علي وزیر هم وینا وکړه. او علي وزیر په خپله وینا کې وویل چې دینه وړاندې زموږ مشران قتل شول، زموږ ماشومان قتل شول، تر دې حده پورې چې زموږ جنګلونو او کورونو سره هم ټپې وشو خو زموږ غلي پی پاتې شول او ځاګ مو نه کولای. ځکه چې په ریاستي کچه دا ویل کېده چې دلته دهشتګردي او دهشتګردي په خلاف باندې دغه جنگ روان دی. هغه زیاته کړه چې دې جنگ کې عام ولس نقصان اړ دی خو حکومت هغه دریز لرلی نو خلکو ته زیات ځکه موقف نه راتلی. خو اوس دغسې چې کومه وژنه راپورته شوې ده چې یوازې پښتانه په دغه دهشتګردي کې سفر کېږي یا وژل کېږي او نور قومونه چې دي هغو ته کوم نقصان نه اوړي. او بیا دغسې طاهر وژنې په اړوند باندې وویل چې هغه چې له اسلام آباد نه بېدرکه کېږي او دومره بلا چې پوسټونه لګېدلي دي او هغې نه وروسته دی چې دي هغه ته وړل کېږي افغانستان ته وحل ته غره د مر خبر مخه درځي نو دغه بلا پوسټنې راپورته کی علي وزیر دا زیاته کړ چې دین ورسته ودی چکم طاهر داور ورنه دا پاغي غړي نه پاته کی راولې ته څوک د بغاوت نوم ورکوي بل څه وتوي خدای به دغه سیل دغه شکو پر امن مبارزه دا به جاری ساتي او ترڅو پورې چې پښتون خاور ته د امن سیدي هغه نوی راوړی
عدنان دار ته وایي چې کڅ هم په ظاهر د طاهر داور لمړی سره چې کم لیک پروت په ظاهر د ولایت خراسان په نامه یې وډل دغه د وژنې پړه پر غاړه اخیستې خو یې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په نننۍ احتجاجونو کې څه ویلي او دغه د وژنې پړه یې پر چا وراچولې ده؟
هغه دغه ټول خبرې چې په حکومت اړولې او دا ویل چې حکومت چې هغه د امنیت ذمہوار دی او تر څو پورې حکومت خپل ذمہواري نه پیژندلې دی به دغه ذمہواري په حکومت باندې اړوي او طاهر چې کوم مړی دی یا کوم وژنه دی په څه له حکومت نه کوي چې ولې حکومت دی په دغه ورنو کې ناکامۍ سره مخ شوی وو.
ډیره مننه.
مهرباني. کور مو ودان.
د دې واقدر منو او بيدونکو خبرونه دوام لري او تاسو د ملتیات خمنن کو چې تر دا د مزموک سره په خبرونه کې مالی از د محل زو یو بلې مهم موضوع ولورې ته چې هم د پښتون پولیس افسر طاهر داور د وژنې د پلتنو په حق لده او تاسو ته غواړو چې وروستي معلومات شریکو او شامل کړو چې د پاکستان پاوس وايي او د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت صدرېز لري. ستړي مشه په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب چې زموږ سره د مهال په استودیو کې تاسو راغلی یاست. ډیره مننه کوو که تاسو دغه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې د پاکستان پاوز د پښتون پولیس افسر طاهر داور د وژنې او د پلټنو په حق له څه ویلي دي؟
جی هغه خو د فوج ویان چې کوم د جناسف غفور هغه یو ټویټ باندې د دا ویلي دي چې کوم د ایس پی طاهر مرګ دا ډیره د افسوس خبره ده او موږ یو ډیر تکړه او بادر افسر وبله او چې کوم خو دا کوم مهمه خبره پکې کړی ده هغه دا چې د تشتیدل د افغانستان ته تګ د مړی او بیا د افغانستان د چارواکو کومه رویه وه هغه ډیر کوشچنې پورته کوي ډیر سوالونه پورته کوي او دا د چې دا سشکاری چې دا خالی یو ترهرګر اغه نه دا بلکې اغه پښا ډیر نور هغ ریسورس او وسایل دي او دوی چې موږ به خپل کوششونه کوو او چې کومه مسلې دي اغه به موږ په اغه حل کوو په خبرو سره او دوی ویل چې بل چې کوم اصلي خبره بل د وکړه چې افغان موږ افغانستان ته ویل دي چې خپل طرف نه د بارډر باندې پټرولینګ او فینسینګ چې کوم دا هغه د هغه شه د موږ سره تعاون وکي او د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف نه استعمالېږي. دا د فوجي بیان و چې کوم ټوله ذمہ داری په افغانستان ورواړوله چې دا په افغانستان په خاوره شوی ده او افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف استعمالېږي.
پیر صاحب په دې اړوند د پاکستان وزیر اعظم څه ویلي دي؟
نو وزیر اعظم دا خبره کړې ده چې دا ډېر یو سانحه ده او د اسلام آباد پولیس او خیبر پختونخوا پولیس ته وی چې د خشه د خپل یو بل سره کوارډینیټ کی او انکوایری دی وکي او شهریار افریدی چې کوم دا اغه د انچارج کړای دا چې کوم داخلي وزیر دا چې اغه د هر شای وګوري او اغه په خپل چې کوم شهریار افریدی دا اغه خبرې کړي دي سنټ ته او په سنټ شه دا ویلي دي چې موږ تالته معلومات راغله چې کله دا مړی پیدا شوی او دا خبره کړې ده چې دا په معلومات مطابق دا په هغه ش اسلام آباد نه پنجاب ته وړای وو په پنجاب شو یو چور دی وو بیا د میاوالی ته منتقل کړای وو میاوالی نه بنو ته او بنو نه بیا افغانستان ته. نو دغه چې شهدا کوشن پورته کیږي د وجداد ته اوس معلومات سوي دي او دغه نه علاوه د ویل چې مشتعل نه پته نه و چې دا کله نه وړه او دغه دوران شي نو دغه خبرونه هدا پته لګي چې دا تر اوټ په پاکستان شو او دا سری دسي چې لکه اخیری ټایم شه دا افغانستان شتلای دا او دا پته نه لګي چې دا مړی تلای دا که زم دا تلای دا.
پیر صاحب دغه وضاحتونه او د پاکستان حکومت او پوز وضاحتونه به آیا د طاهر داور کورنۍ او پی ټی ایم د لاسا یا مطمئنه کړی؟
ایمان دا خیال چې دوی به مطمئنه سی ولې چې دا اول وار نه ده چې کله داسې غټ غټه واقعه وسی چې هغه شي پښتانه انوالو وي. موږ ای پی ایس ولیدل، موږ د اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ حمله ولیده، نورې حمله ولیدې چې دوی ډایرکټ خبره دا کوي چې په افغانستان په خاوره دا، افغانستان په خاوره دا کېږي. خلک دا پښتنه کوي چې دا کس اسلام آباد نه ورک سوای وو، او څرنګه وزیر داخله ویلې دي چې دای په پنجاب شي څو ورځې پورې وو. نو خلک دا پښتنه کوي چې حکومت چیرې دا، ادارې چیرې دي چې دوی دا تحقیقات وکړي. او یو شی هم اوسه پورې واقع تحقیقات نه دي سوي. ای پی ایس هغه نه دا سوای اوسه پورې دا پته نه ولګېدا چې څرنګه چا وکړل او څه وسول. دغه سي چې کوم دا واقع ده چې کله پورې دوی خلک باندې مطمئن چې کله پورې واقعي قاتلان ونه نسی.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو ښه.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو عزت منو اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه دوام لري. او دغه یو ساعت خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري. نن د پنځمبي زیارت ورځ ده، کال 2013 او د نوومبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8:30 بجې شوې دي. ستاسو قرباني یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل.
یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د وژل شوي پاکستانی پولیس افسر طاهر داوړ مسخ شوی مړی نن د پاکستانی چارواکو په لاسو د هغه خپلوانو ته په تورخم پوله کې سپارل شوی دی.
تاکل شوی دا سیدا چې په 8 بجې به په پولیس لاین کې جنازه کیږي، او امکان لري چې په دې کې د خیبر پښتونخوا د حکومت اعلی چارواکي د شان د پولیسو افسران په دې کې ګډون کوي.
نن په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، یو شمیر نورو ښارونو او اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم لخوا د پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې پر ضد مظاهره شوې او ګڼ شمیر پښتنو پکې ګډون کړی.
د سعودي څارنوالانو نن ویلي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې د شکیلو کسانو لپاره د تیزندۍ سزا غواړي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکو ویلي د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ مړی په تورخم کې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د طاهر داوړ د مړي د سپارلو په وخت موجودو خلکو احتجاجي نارې وهلې. رپورټونه وایي زیات خلک تورخم ته د طاهر داوړ د مړي ترلاسه کولو ته نه ور پرېښول شوي. د طاهر داوړ د مړي ترلاسه کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران او د پاکستان د کورونیو چارو نایب وزیر شهریار اپریدی هم تورخم ته ورغلی وو.
همدارز نن په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، یو شمیر نورو ښارونو او اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا د پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې پر ضد مظاهره شوې دي. ګڼ شمیر پښتنو پکې ګډون هم کړی دی.
پاکستانی پوز د پولیس افسر طاهر داوړ وژنه په کلکه غندلې، خو د هغه د مړي د ځنډېدو له امله په افغان حکومت د هغه په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې کړی دی. د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور نن ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د طاهر داوړ د وژنې او د هغه د مړي ځنډېدلو پوښتنې راپیدا کړي چې وایي د هغه په وژلو کې تر یوې ترهګرې ډلې زیات د افغان حکومت او سرچینو لاس ښکاري. افغان حکومت د پاکستاني پوز د دغو تورونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. بل لور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د وژل شوي پولیس افسر د معاملې څارنه په خپله کوي، او د پښتونخوا حکومت ته ویلي چې د داوړ د وژنې د پلټونو په لړ کې د اسلام آباد له پولیسو سره مرسته وکړي. پاکستان له افغان حکومت د وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ د مړی په سپارلو کې پر ځند افغانستان ته سخت احتجاج کړی او په اسلام آباد کې افغان ناظم الامور په دویم ځل د احتجاج په توګه خارجه دفتر ته وربللې دی. په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته په وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان د ډاکټر محمد فیصل نن ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې چې د طاهر داوړ مړی باید سمدستي په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګرۍ ته ولېږل شي.
خو د افغانستان د فراه ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې له امله یې د بالابلوک ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون 40 ملي پولیس وژل شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د مذهب د سپکاوي په تور تورن آسیا بیبي د سپریم کورټ په امر لبند خوشې سوي خو د هغې پر مقدمه د بیا کتنې د درخواست له امله هغه له هېواده بهر نسي تلی. خو د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي آسیا بیبي یوه آزاده وګړې ده او د پاکستان د قانون له مخې هیڅوک له سفره نسي راګرځولی.
بل لوري ته د سعودي څارنوالانو نن ویلي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلو کسانو لپاره د تیزندي سزا غواړي. د سعودي د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تر اوسه یې 11 تنه د خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. دغه دفتر زیاته کړې ده چې په نیول شوو کسانو کې 15 تنو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې د خاشقجي د وژنې امر یې کړی وو.
د مرکزی امریکای سلګونه هغه مهاجرین د مکسیکو سرحدي ښار تیجوانا تر رسیدلی چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د غربت او تاوتریخوالي له امله په دې هیله سفر را پیل کړی و چې ګواکې په امریکا کې به پناه واخلي. دغه شاوخوا 900 مهاجرین به تر هغه مهاله په مکسیکو کې تم کیږي چې له شاور پسې د تقریبا 4000 مهاجرینو نور کاروانونه هم را ورسیږي. تر هغه وروسته به د خپلو مشرانو په مشوره په دې فکر کوي چې څنګه په امریکا کې په قانوني توګه پناه واخلي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بهرنی راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د سعودي څارنوالانو نن ویلي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلو کسانو لپاره تیزندي غواړي او هغوی زیاته کړې ده چې تر اوسه 11 تنه د خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. تفصیلات یې سدي دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور چلی.
د سعودي عرب سارنوال یا سرکاري وکیل تر مخه تیره میاشت د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب په کنسولیټ کې وژل شوی سعودي خبریال جمال خاشقجي په مقدمه کې سعودي عرب د زیارت پر ورځ 11 کسانو باندې فردي جرم لګولی او د 15 کسانو لپاره د مرګ سزا غوښتنه کړې ده. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار یو خبر کې ویلي د سعودي عرب سرخار کې د یو خبری کانفرنس په وخت سارنوال سعود المجیب ویلي د استخباراتو پخوانی نائب احمد السیری یو سعودي ډله په دې غرض ترکی ته لیږلې وه چې د خاشقجي سعودي عرب ته واپس راوستلو په اړه مذاکرات وکړي. خو سارنوال زیاته کړه د خبریال وژنې امر په استنبول کې د سعودي ټیم مشر لخوا ورکړی شوی و. د ډیرو هیوادونو چارواکو ویلي دي دا امکان نشته چې خاشقجي به د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خبرولو بغیر وژلې شوی وي. خو داسې کوم ثبوت تر اوسه نه دی ترلاسه شوی چې وښایي شاهزاده سلمان د دې عملیاتو امر ورکړی و. سعودي چارواکو دا خبره رد کړې ده چې د خاشقجي د وژنې ذمهوار شاهزاده سلمان دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلي دي د خاشقجي وژنه د مخکې نه پلان شوې وه او د خاشقجي د وژنې امر د سعودي حکومت اعلی چارواکو لخوا راغلی و، خو په دې لړ کې نیغ په نیغه څوک ذمهوار نه دي ګرځولی. د خاشقجي وژنې په هکله معلومات لرونکي کسانو تر مخه کوم سعودي ټیم چې خاشقجي وژلې دي د هغه یو غړي بیا سعودي عرب ته ټلیفون کړی وو او چاته یې وویل چې خپل مشر خبر کړه وژنه ترسره کړې شوه. داسې ښکاري دا پیغام د ټیم څارنه کوونکي تن ته ورکړی شوی وو. خبریال جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې سعودي کنسولیټ ته د خپل واده لپاره په کار ضروري کاغذونه غستو لپاره ورغلی وو، خو بیا چا نه ولیدلې. په سر کې سعودي د هغه بې درکې کې لاس لرلو نه انکار کوو، خو بیا وروسته یو منل چې دی په کنسولیټ کې دننه وژل شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په پاکستان کې د یسوی میرمنې آسیا بیبی له قضیې وروسته د خلکو پام یو ځل بیا مذهب ته د سپکاوي قانون ته اوښتی دی. خو د امریکا ژغ خبریال رابرټ ریفایل په دې رڼا اچولی چې د دغو قوانینو له ډولونو سره د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د باوري کولو په برخه کې د نړیوالو هڅې له چیلنجونو سره مخ کیږي. د دې رپورټ پښتو بڼه درته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
قهرجن لاریون کوونکی دوه ونی مخکې په ټول پاکستان کې هغه محل راپاسېدل کله چې د دغه هیواد سترې محکمې د آسیا بیبی پر ضد د 2010 کال پریکړه په شا کړه. د پاکستان دغه عیسوي میرمن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور د تیزندۍ له سزا سره مخ وه. خو د تحریک لبیک پاکستان په نامه د یوې مذهبي ډلې لخوا د هغې د خوشي کېدو لپاره د محکمې حکم په کلکه رد شو او د اړوندو قاضیانو د وژلو بیانونه ورکړل. د پاکستان لومړی وزیر د یاد ډلې دغه بیانونه وغندل، خو اسلام آباد بیا وروسته له تحریک لبیک پاکستان ډلې سره داسې یو تړون ته ورسېد چې له مخې به یې آسیا بیبی له هیواد څخه د وتلو اجازه نه لري. پاکستان آسیا بیبی په یو پټ ځای کې ساتي. د بشر د حقونو فعالین دغه تړون غندي. د بخښنې له نړیوالې ادارې څخه عمر وریاچ وایي:
What is really interesting is that the Supreme Court has upheld and said that someone has been acquitted, that these charges
هغه څه چې ډیره پوزلو پورې ده، هغه دا ده چې د پاکستان ستره محکمه راپورته شوه او وی ویل چې آسیا بیبی بی ګناه ده او په هغې لګول شوي تورونه ناسم دي. اوس به وینو چې آیا حکومت د سترې محکمې حکم پر ځای کولی شي، قاضیان او آسیا بیبی ژغورلی شي او که نه.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا کمیسیون وایي مذهب ته سپکاوی په یو او یا هیوادونو کې جرم ګڼل کیږي، خو په شپږو کې یې سزا مرګ ټاکل شوې ده. له یادې ادارې څخه ګیری بایر وایي:
In the Middle East, these laws are being enforced often in a way that not only violates the religious liberty of religious minorities.
په منځني ختیځ کې دا ډول قوانین کله ناکله داسې عملي کیږي چې نه یوازې د لګکیو لخوا د مذهبي ازادیو په وړاندې تیری ګڼل کیږي، بلکې هڅه کیږي د هغوی لخوا د بیان د ازادۍ حق محدود کړي او هغوی پرې وزوروي.
بایر زیاتوي امریکا او نور هیوادونه د اجازه نشي ورکولی چې سیمه ییزې امنیتي اندېښنې د مذهبي ازادیو په برخه کې د دوی د ملاتړ غږ ټپ او غلی کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ځکه نو اوریدونکو د مهال زو یو بل مهم راپور ولورته چې د پاکستان په سېنات کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نه دی پریښودل شوی او په سېنات کې نور څه بحثونه شوې دي. دغه تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان په پارلمان کې حکومتي او مخالفه ګوندونو غړو ترمنځ ړومبی روزنه د تناو ښکار اړیکې روز تر روزه توجنې کیږي او د سینټ چیرمن د اطلاعاتو مرکزي وزیر لخوا د هیواد ستر سیاستمدارانو باندې ذاتی حملو په سر د مرکزي وزیر سینټ ته پراتلو بندیز لګولې دي. بلخوا څېړونکي وایي چې موجوده پارلمان کې ناز غړو کړو اوړو د جمهوري نظام لپاره زیاني ثابتېدلو یره ده. روان کال جولای میاشت کې د عامو انتخاباتو د لارې پاکستاني ولس د ملي اسمبلی او سلورو واړو صوبایي اسمبلیو نوې منتخب غړي ټاکلې دي. خو ملي اسمبلی او پنجاب اسمبلی چرته چې د تحریک انصاف ګوند اکثریت دغه اسمبلیو کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ د ړومبی روز نه اړیکې سختې توجنې دي. دغه سر د پاکستان سینټ چې یو عام تاثر دا لري چې سیاسي ګوندونه دغلته ډېر پوهه او سنجیده غړي منتخب کوي. خو د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي نه دا ځلې د سینټ ماحول هم اغېزمن ښکاري. تېره ورځ د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري سینټ ته خپله وینا کې یو ځلې بیا د ملک په ستر سیاستمدارانو باندې ذاتي حملې کړې وې او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل رحمان او محمود خان اچکزئی باندې بډو رشوتونو کې د ککړتیا او سرکاري خزانې نه ګټې ترلاسه کولو تورونه لګولي وو. او د دې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ او فواد چودري د یو بل سره خبرې هم اړولې وې. د فواد چودري دغه تقریر په ضد نن سینټ کې مخالفو ګوندونو سخت احتجاج کړی دی او په سینټ کې د مخالفو ډلو مشر راجا ظفرالحق ویلي چې حکومتي وزیرانو رویه دوی ته قبوله نه ده. د پیپلز ګوند زنانه سینټر شری رحمان او بلوچ ملت پاله سینټر حاصل بزنجو هم د فواد چودري دغه تقریر غندنه کړې ده او بیا مخالفو ګوندونو غړو د سینټ د غونډې نه احتجاجن وتو او بیا کېناستو لپاره د مرکزي وزیر د معافی غوښتنه کړې ده. او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د مخالفو ګوندونو دغه غوښتنه ومنله.
وہ معافی نہیں مانگتے تو میں سینٹ کے رول 13(4) کو رول 264 کے ساتھ پڑھتے ہوئے ان پر جاری اجلاس کے بقایا سٹنگز کے لیے آؤس میں داخلے پر پابندی لگاتا ہوں.
دی وای چې تر سو فواد چودري معافی نوی غوښتي نو تر هغې زره فواد چودري د سینټ په دې روانه غونډه کې برخه اخیستو باندې د بندیز امر جاري کوم. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیران دریز لري چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند چې دا وخت مخالفه ډلې دي دوی لس کاله په پاکستان باندې واک کړی دی او چې کله هم موجوده حکومت دغه موده کې شوې درغلو خبره کوي نو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په شمول د دوی اتحادیان پرې راوپارېږي. څېړونکي یره ښکاره کوي چې پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تناو د هیواد پارلماني نظام لپاره زیاني ثابتېدلې شي. او په دې اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې په هیواد کې پارلماني نظام باندې کارکوونکي پلډیټ نوم غیر دولتي تنظیم مشر احمد بلال محبوب صدا سوایي.
آویزش جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ہمیں قومی اسمبلی میں جب اس کا اجلاس ہوتا ہے نظر آتی ہے, سینٹ میں بھی نظر آتا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے اثرات اسپل اوور ہوتے ہیں باہر سڑکوں پہ بھی نہ آ جائے, جس کی وجہ سے پھر صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے.
دی وای چې انتخاباتو نړوند د واکمن تحریک انصاف او مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ چې کوم مطلب غنی و د هغه اثرات اوس په پارلمان کې هم پلیدو کې راځي. او کچر هم داسې کیږي نو بیا د سیاسي ګوندونو ترمنځ د غتاو تریخوالي د پارلمان نه بهر سړکونو ته هم راتلی شي. د ملي اسمبلی سلور میاشت وخت پوره کېدو باوجود حکومت او مخالف ګوندونو لا تر اوسه د قانون سازۍ لپاره تر ټولو مهمه قائمه کمیټیانو مشرانو غړو په ټاکلو کې ناکام دي او په دې اړه دواړو خواو ته په یو بل باندې بے باوری ښودلې شي. چې لکه بلې ملي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې مسودې ته قانوني شکل ورکولو عمل هم د ځنډ ښکار دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په تورخم پل کې پاکستانی کلیرنګ ایجنټانو د کسٹم چارواکو په ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې تر څو غوښتنې نه وي منل شوې خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي تفصیل د ابراهیم شنواری په ریپورت کې اورو.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په غږ نن د تورخم په پوله مکمل کار بندیز وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم به بیخي په ټپه ودرېدلی وو. په تورخم کې پرون شوې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو غونډه کې پریکړه شوې وه چې د هغوی له اړخه حکومت ته وړاندې کړای شوو درې غوښتنو په حق کې به نن یعنی د وزارت د ورځې نه د تورخم په پوله تر ناښودلې شوې نیټې مکمل کار بندیز وي. د کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنې کړې وې چې سخت کار شروع کړای شوی د ویب بیسډ ون کسٹم نظام کې دی نور جدید اسانتیا ورکړی شي او یاد دغه نظام کوم چې دائم حل نیمګړتیاوې لري بیخي د منځه وړی شي. ورسره د تورخم په پوله د نورو پولو په شان عادي د کسٹم نظام لاګو کړی شي چرته چې هر یو حکومتي اداره د خپل اختیار دننه خپل ذمہواري ترسره کوي. او دریم دا چې نېشنل لاجستیک سل دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارتي کارونو او عامو خلکو تګ راتګ کې خپل غیر قانوني ګوتوهنه بند کړي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو تاجرانو او ترانسپورټرانو د دې نه وړاندې هم څو څو وارې د خپلو غوښتنو په حق کې او د حکومتي ناکامیو په ضد احتجاجونه کړي وو. خو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې چیرمین میراج الدین شینواری چې د خپلو جایزه غوښتنو لپاره خبرو اترو ته هم تیار دي خو د دوی غوښتنو نه اوري او اوس د دوی نه د دوی قانوني کاروبار هم اخیستی شي کوم چې هغوی تیار نه دي.
پاکستان بنور بارڈر نہیں ہو مونگے خواڑو مونگا جائز مطالبی مونگا مخبر و تار چاس را ناستا ہے بالکل شتر ہے دا بائی کار نشتا ہے چھو چاس را خبری نکو اور چکم ظلمون نظر تھا تھا ہے چھو مونگ سر دین و مونگا بس دا اخیری دا مطلب برداشت نا خبری ہوئے تھے چھو کم مونگا اس لکا پدی مجبور شو چھو مونگا احتجاج بانے مجبور شو نو مونگا دا خبری دا برداشت نا ہوئے تھے مونگا روزگار ہے اخیر زتا تھے چھو ایجنٹ سو کا ڈرائیور سو کا کلینٹر سو کا ایجنٹ سو کا بس دا مسلم تراغلے نا بس
یاد دی چې د ان ال سی په ضد د ډېرې مودې راهیسې دا تورونه لګولی شي چې هغوی د خپل اصل وظیفې یعنی په تورخم کې د یوه جدیده کسٹم ټرمینل جوړولو او تاجرانو او ترانسپورټرانو له اسانتیا ورکولو په ځای د امنیت امیګریشن او د ګمرک یا کسٹم اضافي ذمہواري په خپل لاس کې په غیر قانوني توګه اخیستي د کومې چې هغوی ته اجازه نشته. ورسره د ویباګ په نوم د کسٹم نوي نظام لاندې هم حکومت ژمنه کړې وه چې د کسٹم په دفترونو کې به جدیده اسانتیا ورکولی شي او د تورخم پوله به د کاروباري حل د پاره تر نو وخت پورې هم پرانیست پاتې کولای شي. خو څو میاشتې تیرې دوه به وجود هیڅ کومه د غژمنه تر سره نشوه. د کومې په ځد چې نن دغه کاربندیز اعلان کړی شو چې له وجې د سلګونو په شمیره کې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي د تورخم پورې دواړو اړخونو ته رایسار شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
د برتانیې وزیر اعظم تریسا می په داسې وخت کې چې پر خپل پارلمان له یورپی اتحادیې څخه د وتلو ټینګار کړی، نن د پنځشنبې په ورځ دوه وزیرانو ډامینیک راب او استور مکوی استعفا ورکړې ده. د برتانیې د وزیرانو تر استعفا وروسته په ناببره توګه د دې هیواد د کرنسی پاوند ارزښت د ډالر په مقابل کې رالوېدلی دی. تفصیل د عدنان رشید په ریپورټ کې.
د برتانیې کابینې د اروپا نه د وتلو لپاره لیکلي شوې مسودې منظوري ورکړې ده. خو داسې معلومیږي چې برتانیې کې ډېر لږ خلک دغه مسودې نه خوشاله دي. د شروع پر ورځ د برتانیې مرکزی کابینې د 15 غنټو غور فکر وروسته دغه مسوده منظور کړه. وزیر اعظم تریسا می وویل څومره چې کېدل شو موږ د اروپا نه د وتلو لپاره خبرې اترې وکړې او په هغه کې دا مسوده د ټولو نه غوره انتخاب وو.
The choices before us were difficult, particularly in relation to the North.
زمون مخیتار ډیری ګرانی لارې وي او په خاصه توګه د شمالي آیرلند ملاتړ تر لاسه کول. او د کابینې غړو په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې حکومت داسې مسوده لاسلیک کړي چې د سیاسي حالاتو مطابق وي.
د وزیر اعظم تریسا می په فکر دغه مسوده سره به برتانیا یو ځل بیا خپل وسایل په خپل اختیار کې واخلي.
this deal which delivers on the vote of the referendum, which brings back control of our money, laws and borders.
دا پریکړه کوم چې د یو ریفرندم د فیصله وروستو ترتیب شوی موږ ته به واپس پخپل پیسو قانون او پوله باندې اختیار راکړي. آزاد تګ راتګ به ختم شي، نوکریانې، امنیت او زموږ اتحاد به محفوظ کی.
د برتانیې وزیر اعظم اویل د زیارت یا د پنځشنبې په ورځ به هغه پارلمان ته د کابینې فیصلې تفصیلات وړاندې کوي.
I believe that what I owe to this country is to take decisions that are in the national interest.
زما په فکر خلکو ماته اختیار راکړی چې د قام په مفادو کې فیصلې وکم، او زه په یقین سره دا ویلی شم چې دا هغه فیصله ده کوم چې موږ د ټولې برتانیې په قومي مفادو کې کړی ده.
یاد دی چې دغه مسوده به د برتانیې پارلمان او د اروپا اتیش غړي هیوادونو نه منظوریږي. دغه مسوده په 1500 پاڼو باندې مشتمل ده چې په کې لیکل شوی چې برتانیې به د اروپایي کسټم قانون باندې به عمل کوي، او پکې د اروپا سره د کاروباري لیندین تفصیلات هم درج شوي دي. اکثره قدامت پسند برتانوي وګړو چې د اروپا نه د وتلو لپاره رای ورکړي و تور لګوي چې دغه د ټولو نه خرابه مسوده ده چې پکې برتانیا اروپا ته تسلیم شوي ده. په کال 2014 کې برتانیا کې ریفرندم شوی و چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوی و. د حکومت مخالفه ځینې سیاسي مشرانو وړاندیز کړی چې په هیواد کې یو بل ریفرندم پکار دی، ولې چې ورستو کې اکثره نظر پښتنو نه معلومه شوی چې دوی د اروپا نه د جدا کېدلو په حق کې نه دي، او دغه خلک هغه مالی ستونزو په اړه فکرمند ښکاریږي کوم چې د اروپا نه جدا کېدلو په ترڅ کې به راځي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ مړی نن په تورخم کې دغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا چې دغه مړی په پېښور کې دغه کور ته رسول شوی کنه په دې اړه تازه معلومات اخلو. یو ځل بیا خپل خبریال مدثر شاه ته ورځو چې تازه معلومات څه دي. مدثر شاه صاحب په خیر راغلی.
ډیره مننه بارکوال صاحب.
د طاهر داوړ مړی پېښور ته راورسول شو کنه لا هم په لار دی؟
نہ دادا سیدا بارکوال سے پچھے عزت اوستا پورا کیسا حکم چ دل تک تا سے 1200 بجو شاو کو کے دغه پختنو مشرانو یو جرګه وکړه، او دای ویل چې دای په دې باندې غور کول چې تورخم تم موږ باید څنګه لاړ شو او مړې باید څنګه راوخلو، ځکه چې د افغانستان تل کې چې مشران دي پختنه غی اعلان کړو چې موږ مړې صرف د پختنو مشرانو ته ورکو، سرکار ته به نه ورکو. نو په دې اړه باندې بیا د پولیسو مشر داسې دولسې بجے رابطہ وکړه چې زد هلیکاپټر بندوبست کوم تاسو ماته یو نیم سات انتظار وکړ، خو دا غیب نه داسې یو سات تیر شو، داسې یو نیمه بجه خو شاوخوا دغه مشران دلته د پیښور نه د حیات آباد نه د تورخم په لوري باندې روان شول. بیا چې موږ سره رابطه وکړه نو تورخم کې په دغه کې په لوړګینا لګ مخ کې یو چیک پوسټ راځي، په هغه کې د رئیسارو کړو. بیا بهرال د مذاکرات نه پس مشران پریښودل دی د پولیس تاور سے دلاو انتنے د طاهر داوړ مړ راواغستو په دغه کې په امبولانس کې هغه چې د خوارل نو چې د لوړګي کې د غزای کې هلی پیډ د التک هغه طرف ته تاو شو. بهرال د کې د لک تاو تری خواله هم رامیس ته شو د چارواکو او د مشرانو ترمنځ. بهرال مړ چې هغه په هلیکاپټر کې واچو هغه اوس په خبر تر رسیدل دي، او بارکوال سیب حکومت اعلان کړی دی چې 8 بجې په پولیس لائن کې جنازه وي، مطلب هغه کې به سرکاري خلک، وزیران، مشران او دغه شان نور چارواکي په کې ګډون کوي. دغه شان دلته کې مونږ په حیات آباد کې دلته کې موجود یو، دلته کې د مشران هم اعلان کړی دی چې په 10 بجې به جنازه وي، او هغه په دلته کې حیات آباد کې یو پارک ته لیډیز پارک ورته وي د جوهر خاتون پارک په نوم هم یادېږي، دغه ځای کې به جنازه وي. او اوس دګینه ما په ګڼ شمیر باندې د خلک را روان دي دواګانې کوي فاتحه لولي بیا د هغې نه پس په فیز ون کې یو ادیره ده په هغې کې به خاورو ته سپارل کېږي. جی
او د طاهر داوړ کورنۍ او یا دغه د ده د موندنې لپاره چې کومه اتحادیه جوړه شوې وزیرستان قومي محاذ هغوی د ده د شخېدو له مراسم څه وایي چې په سرکاري توګه باید دی په سرکاري مراسمو کې د ده جنازه وسي کنه او د ده د وژنې د پلټنې لپاره څه غوښتنه کړې؟
بالکل دلته کې په بارکوال صاحب بعد د مشرانو سره چې خبرې وکړې نو ما هم ترې دغه پوښتنه وکړه چې مړه خو ظاهره ده چې اوس راورسېد دوه درېو ګنټو کې به خاورو ته وسپارل شي. ستاسو غوښتنه څه ده؟ نو دی وایي چې مونږ جوډیشل انکوایري غواړو او په هغه کې د عمران خان چې کومه کمیټه جوړه کړې ده پلټنو لپاره دی ویل چې هغه مونږ ردوو، په هغه باندې زمونږ یقین نشته، مونږ جوډیشل انکوایري غواړو او په دې کې د سی سی ټی وی فوټیج بیا د اسلام آباد آئی جی پی بیا نور چارواکی چې کم دی هغه وایي چې ټول نه پښتنه وشي چې دی په اسلام آباد کې څنګه وتښتول شو، بیا په کوم لارو باندې آیا دی دلته کې مړ کړی شو، په افغانستان کې مړ کړی شو، دا ټول پښتنه دی کوي. خو دی وایي چې جوډیشل انکوایری دی جوړه کړی شي او د دې بنیادی غوښتنه همدا ده. دلته کې چې ما څومره مشرانو سره خبرې وکړې دا غي بنیادی غوښتنه همدا ده.
ډیر مننه مدثر شاه صاحب،
مهرباني، بارکاله.